ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ز فرید سیال د شمس الحق تازاده او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قربانی یو. نن د جون میاشتې نمړی نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 50 هیوادونو کې د ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لوري د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف منزل کیږي. د ماشومانو نړیواله ورځ په نومړي ځل په 1915 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شو چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په نومړۍ نیټه لمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یا د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی؟ د روادرۍ په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه ماشومان خوړو ته اړتیا لري، نږدې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، څه باندې 3 میلیونه نجونې له زده کړو محرومې دي، او د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خبره یوازې په وروستۍ سیلابونو کې په افغانستان کې نږدې 40,000 ماشومان زیانمن شوي دي. نن چې دا ماشوم نړیواله ورځ ده، موږ په پروګرام کې همدې موضوع ته تم کیږو. دا پروګرام مو ماشومانو ته ځانګړی کړی، خو یادونه کوم چې نن یوازې له ماشومانو سره خبرې نه کوو، بلکې د ماشومانو پر حقونو هم خبرې کوو. په پروګرام کې سره د بیلابیلو ولایتونو نه ماشومان ګډون کوي، دوی به په وار هر یو راخلو. له ننګرهاره بر سره د شپږم ټولګي زده کوونکي چې نوي ووم ټولګي ته تللې وه، اوس له زده کړو محرومه ده، سمیه به وي. په کندهار کې بر سره روهیت چې دیالس کال عمر لري او د خونځي زده کوونکی دی، دا به راوخلو. همدارنګه د خوست ولایت نه دوه زده کوونکي را سره دي چې یوې د شپې لخوا چوکیداری کوي او د ورځې خونځي ته ځي، امینولا نومیږي، او بلې هم شیر احمد دی چې دام کار کوي او هم خونځي ته ځي. دوی به سره په پروګرام کې وروسته په وار هر یو ځای کېږي. همدارنګه ځینو نجونو ته پیغامونه هم رالیږلي شو، دا به د خپرونې په جریان کې خپرو. خو په خپرونې کې را سره د بشري حقونو کارپو ډاکټر حکمت الله حکمت هم شته دی. تاسې ته هم ښه راغلاست وایو پروګرام ته، ستړي مشئ اورېدونکو. تاسې هم کولای شئ چې د خپرونې په جریان کې بیا اړیکه ونیسئ، وروسته به تاسو ته شمېره وایي. ډاکټر صاحب، تاسې ستړي مشئ، په پیل کې به تاسې ته راشو. مخکې لرې چې د ماشومانو خبرې واورو، نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم په افغانستان کې دغه ورځ په ښوونځیو کې لمانځل کیږي، خو رسمي مراسم ورته نشته ده. که په پیل کې د ماشوم د حق په اړه باندې چې پر کورنۍ څه حق دی او پر دولت څه حق دی رڼا واچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه اغلی سیال، تاسو همکارانو ته او یدونکو لیدونکو ته. د داسې ورځې په هیله چې هیڅ پلار او مور د خپل ماشوم د حق د ترلاسه کولو لپاره پرېکړه ونه کړي، هغه که چیرې تبعیضي وي، هغه که چیرې د جګړې په جریان کې وي.
ډاکټر صاحب، که په پیل کې د ماشومانو د حقونو په اړه باندې وایست،
د ماشومانو حق د ماشوم تعریف په نړیواله کچه باندې چې منل شوی دی، هر هغه بشر ته خطاب کیږي چې عمر یې تر 18 ټیټ وي. په ځینو مواردو کې دا سین تغییر کوي. د دوی حقوق په دوو حقوقي نورمونو کې په نړیواله کچه باندې تنظیم شوی دی. یو هغه نړیوال حقوقي نورمونه دي چې د بشر د پاره وضع شوي دي، چې په حقیقت کې هغه ماشومان په بر کې نیسي. بل خاص قوانین دي، خاص کنوانسیونونه دي چې د ماشومانو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. نن په نړۍ کې په ټوله کې 1.5 میلیونه ماشومان د لومړنیو زده کړو څخه محروم دي. د هغه جملې څخه 3 میلیونه انجونې په افغانستان کې د هغې تبعیضي پرېکړې په نتیجه کې چې د دوی زده کړې د لومړي څخه تر شپږم صنف پورې ماتله کړې دي، او یا د شپږم صنف څخه بالا ماتله کړې دي، هغه پکې شامل دي. ځکه نو ویلای شو چې د ماشوم حق په حقیقت کې د بشریت لپاره هغه غوښتنه ده چې په وار وار باندې تکرار شوې ده، او ډیرو هیوادونو د هغه کنوانسیون چې په 1998 کې تایید شوی دی د هغه ملاتړ کړی دی. متاسفانه دغه هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتو دغه کنوانسیون غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
ډاکټر صاحب که په دې اړه راته ووایس، په افغانستان کې اوس مهال د زده کړو سربیره چې افغان نجونې نشي کولی ښوونځي او ته لاړې شي او لشپږم ټولګیو پورته دوی له زده کړو محروم دي، په کورونو ناستې دي، که د هلکانو وضعیت وګورو دویم په هغه ډول باندې چې وکولی شي هغه ماشومان چې وکولی شي دوی هغه خپل حقوق ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي، وروسته به په خپرونه کې داسې ماشومان راسره وصل شي چې دوی کار کوي، دغه موضوع څومره د ماشومانو په راتلونکي اغېز کوي؟ لکه په کم عمر کې کار پیلول او بیا ټول عمر کار کول څومره د ماشوم هغه ماشومتوب ورنه اخیستلی شي؟
په ټوله کې خو د ماشوم حق یوازې زده کړه نه ده، بلکې د ماشوم لپاره د هوسا چاپېریال رامنځته کول دا هم د ماشوم د حقوقو څخه ده. په تعصب سره چې په افغانستان درېمه نړۍ کې حتی په غربي نړۍ کې د ماشومانو د حق خبره تر ډېره پورې تر پښو لاندې ده. په افغانستان کې د ماشوم د کار قانون مخکې د جمهوریت په دوران کې موجود و، ولې رعایت یې مشکل ولو. زه په وروستیو کې کابل ته تللی ورم، ما یولس کلن یو ماشوم ولیدلی چې کراچي باندې یې سودا خرڅوله. د هغه څخه مې پوښتنه وکړه چې څونه وخت ښوونځي ته ورکوي، څونه وخت دی دغه کار ته ورکوي. ډېر وخت دی راتلی دغه کار یې کولی، کله کله خو را ویلی چې نه راځي دي، مجبور یم چې وکړمه، ځکه چې د کورنۍ نفقه زما پر غاړه باندې. په دغسې هیوادونو کې متاسفانه چې د ماشومانو حقوق په ډېر برمنده توګه باندې تر پښو لاندې کېږي. بله خبره دا ده چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کول تر ډېره پورې په هغو سیاستونو پورې اړه لري چې نړیوال ابرقدرتونه یې پلي کوي. د هغه جملې څخه جګړه هغه څه دي چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کولو دپاره تر ټولو لوی عامل ګڼل شوی دی. نن چې هغه څه په غزه کې تیریږي، د غزې د ماشومانو دپاره متاسفانه د نړیوالې ټولنې دپاره هغه شرماور انځور دی چې باید ټوله نړیواله ټولنه په دې باندې فکر وکوي چې آیا دغسې جګړې لکه نن چې په غزه کې دي یا په اوکراین کې دي د ماشومانو د حقوقو لپاره څه پیغام درلودلی شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم او مخکې مې یادونه وکړه چې موږ سره په خبرونه کې ماشومان هم شته دی، د دوی خبرې به م اورو او د دوی پوښتنې همدارنګه د دوی هیلې او خوبونه به هم له دوی اورو. له ننګرهار سره له زده کړو محرومه ماشومه سمیه د سمیه جانې پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. کتره ته په پیل کې ووایي چې څوم ټولګي کې وی چې له زده کړو پاتې شوې، کله چې ووم ټولګي ته تللی د هغه ورځ کیسه راته وکړه او د خپل هغه ورځنیو کارونو په اړه راته وایه.
سلامونه او احترامات تاسو ته، کوم لیدونکو او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ او صحت جامې پرتن. څه خو به دا راته وایم چې افغانستان کې هیڅ کوم د ووم نو صرف د نجونو لپاره د ماشومتوب دوره یعنی اوس لپاره نه دي پاتې، خو که اوس زه درته دا ووایم چې زیاتره هغه څوک چې اتلس کلونه کمونه دي د قانون په نظریه هغوی خپله لا تروسه ماشومان دي. که د اوسنو صنف لپاره زه دا درته ووایم چې زه کوم هغه وختونه نه خبره چې زه اوم صنف ته ځم، بیا به مکتبونه بندېږي. زه هغې وخت کې دومره نه پوهېدم، خو نن ډېر تیاری ورته نیولی وم او حتی خپل کتابونه مې اخیستي له مکتب نه، هر څه مې ځان ته تیار کړي. خو چې کله پوه شوم چې مکتبونه نور لاغې نه باندې نور نه ونشي کله زه بېرته مکتب ته مارشم.
او سمیه جانې، اوس چې په کور باندې ناستې د ورځې څه کار کوي؟ ځکه چې ښوونځي ته نه ځي، د ورځنیو کارونو په اړه درته ووایه، په څه د ځان مصرفه کړی دی؟
زیاتره خو د کور کار د تعلیم ځان مصرف کړی، کورس ته ځو هغه یادو، یم همدغسې په کتابونه خپله په کور کې وایم، هغه سره ځان مصرفوم.
سمیه جانې، ماشومان خپل ځانګړي لوبې لري، نه پوهېږم چې تاسې به کمې لوبې کوئ؟ مثلا نجونې خو زیاتره ګوډیانې کوي، دا د ماشومانو لوبې دي، یا زیاتره وخت کارټون ګوري. نه پوهېږم چې تاسې کومه لوبه کې ډېر بلد یاستې، ګوډیانې کوئ، کارټونان ډېر ګورئ، سبق ته ډېر پام کوئ، کوم کار ډېر کوئ؟ ډېره مننه سمیا جانی تاسو تر اوسه راځم بل زده کوونکی را سره له خوست نه وصل دی تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی په پیل کې له تاسو اورم چې عمر دې څومره ده او څوم ټولګي کې
او ډېر خوشاله شوم چې تاسو ما ته وخت راکړو عمر مې شپږ کلن ده
او څوم ټولګي کې تنظیم او په ټول ورځ کې چې دا سهار نه کار کوي مسبخین د خوانځي ته ځي شپې مطالعه ډیره کوي کنه دغه کوي کور کارونه کې هلته مصرفي
او مطالعه هم کوم کور سرپرستی هم کور کرنا محتوی
کوم هغه معلومات چې زموږ خبريال ساسي پر را لګلی وو ساسي نورونه کوم برخه چې تاسو یادونه وکړه په دې کې لته سره کار کوي کورنۍ کې څو کسان یاست یو په دغه شپږ کلنې عمر کې د سرپرستی در ترغاړې ده څومره د مسولیت احساس لري هر ورځ سارا پاتسيږي په دې فکر کوي چې کورنۍ ته به مثلا خور ته ورور ته مور ته به ته کالی برابرې خوراکي مواد به کور ته راوړي دا څومره دروند بار وي
او خیر خو موږ اولګي چې پلار دکان ته لاړ شي وختي نه بد چې زه ورسم او کار یې سره وکړه هم پلار زی ته دومره خپل خرڅه ګټي
او خپل څومره سار کې را پاتسيږي دا احساس در سره وی چې ولاد دې ټول کور مسولیت تا ته در تر غاړې د ته باید ډیر کار وکړي را ورس
دا هو موږ خپل هم ډیر بوج زکه دا یو مسولیت دی چې سار ته ورسېږي
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم را سره پات شي نورمال مانه بم روس سره واخلو ډاکټر صاحب که تاسو تر شمه تاسو د سمې خبرې مو اوریدلې او د شیر احمد خبرې مو هم اوریدلې په دغه سن کې لکه په نور نړۍ کې خو ماشومان ته عموما چې کله خوانځي ته ځي تفریح ورته برابرېږي بیلابیل پروګرامونه د دوی د ذهني ودې لپاره برابرېږي او هغه چې لکه دغه نوې ځواني عمر کې وي شیر احمد چې د شپاړس ولسو کلونو ترمنځ وي دوی په خوانځي کې ډېر تمرکز په دې وي چې زده کړې وکړي په افغانستان کې کله چې ماشوم باندې دغه ډول بار راځي دوی ته پاینده کې دا د دې سبب کېږي چې دوی قوي اوسي که نه د دغه مسؤلیتونو تر بار لاندې دوی ضعیفه پاتې کېږي
د ماشوم لپاره دوه مهم عنصر دي چې د هغوی رشد څومره چې خدای دوی ته استعداد ورکړی دي په طبیعي شکل باندې اوسي او دوی په ژوند کې خپل هغه تخصص ځای دا ساسي د سټډیو ژانس ماسر واسم دي په خبرو کې دوما برخه داده چې دوی باید د ژوند د هغو سهولتونو څخه برخمن واوسي چې دوی ورته اړتیا لري په تعصب سره دغسې ماشومان لکه بشیر احمد یا لکه سامیا دا هغه څوک دي چې په رواني لحاظ باندې دوی تر فشار لاندې دي کوم وخت چې تاسو یو شپارس کلن ځوان ویني چې هغه خپل د کور نفقه پر غاړه لري هغه خپل ټول تمرکز زده کړو ته او یا خپل راتلونکي ته نسي کولی ځکه چې دی د کورنۍ مکلفیت په دغه سیستم کې پر غاړه باندې اخلي چې نه باید اخیستی وای یا لکه سمیا چې اوس په کور کې ناسته ده په رواني لحاظ باندې د دې لپاره ډېره ستونزمنه ده چې دا د هغې ښوونځي دروازه تړلې ویني کلی ته چې دا شپږم سند پور ورغلی وو موږ په خپل وروستي سفر کې د قران عظیم الشان روی ونیولی د طالب چارواکو مشرانو ته ورته وویل چې د اسلام خلاف د بشریت خلاف د افغانیت خلاف دغسې یوه پرېکړه لطفا واخلئ، د ماشومانو د نجونو دروازې خلاصې کړئ، دا بدنامي دا تور داغ مه پر اسلام باندې او مه پر افغانیت باندې پرېږدئ. زموږ سره ډېرو مشرانو وعده وکوله په جدي توګه باندې په اخلاصمندانۍ باندې خبرې راسره وکړلې. زما د یو افغان په صفته هیله دا ده چې پدیر رات نشته راتوم چې هغه چا چې دا فرمان ورکړی دی دته دا فرمان اصلاح کې د یو شرعي اسلامي افغاني چاپیریال پر امسر کوو سره زموږ د لونو پر مخ باندې د مکتب دروازې خلاصې کې په غیر له دې څخه افغان ماشوم دردمند دی. یو خو د شرکلن جګړې څخه دی، د 15 کلنې غمیزې څخه دی، بل بیا دغه وروستۍ پرېکړه چې د 3 میلیونو ماشومانو په وړاندې باندې ده، واقعا چې د افغان ماشومانو دپاره په نړۍ کې په 21مه پېړۍ کې دا د زغم وړ نه ده. او د دې ټولو مسؤلین هغه نسیال تاسو پوهېږئ چې د دغه ټولو مسؤلیت پلرونو ته راګرځي، په کومه کچه باندې مندو ته راګرځي. دا پلرونه دي چې جګړې شروع کوي، دا پلرونه دي چې فرمانونه ورکوي ښوونځي تړي، دا پلرونه دي چې زوی مجبوره کوي چې ولاړ شي داسې څه وکوي چې نه باید په دغه سینو سان کې وکړي. ځکه ستاسو خپرونه به نن ځکه په زړه پورې وي چې د درېمې نړۍ د افغانستان دغه جملې څخه د ماشومانو دپاره د هغه چاپیریال رامنځته کول دا د مشرانو خصوصا هغه څوک چې په سیاست کې دي دا خدي سیاست کوي د افغانستان د اقتصاد مسؤولین دي د هغوی
مسئولیت حوال را وګرځو. په افغانستان کې یو څه چې ما ډېر اورېدلی دي یو شته دي او ظاهرا حل شوي نه دي، دا دی چې د ماشومانو تعداد ډېر زیات وي او کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې کله ماشومان راشي هغوی دا وایي چې خدای شته ساتي یو لوی بشي. په دې برخه کې څومره توجه پکار ده چې کورنۍ مور او پلار پام وکړي کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، د هغې ټول مسؤلیت واخلي، لمغه یو میاشتنی نه تر 3 کلنۍ پورې شه دا ماشوم ده. په دې برخه کې کورنۍ ولې پام نه کوي چې هر ماشوم چې راځي هغه خپل حق لري، خپل حقوق لري؟
په نړۍ کې دوه سیستم موجود دي، یو هغه کنټرول شوي سیستمونه دي چې د ماشومانو د زیږېدو لپاره پروګرامونه لري، چین یې په نړیواله کچه یوه بیلګه ده. دومه هغه ده چې په نړیواله کچه باندې هیوادونه د ماشوم د حمایې لپاره یو پروګرام لري. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه دواړه حضور نه لري. تاسو په دې وروستیو کې لیدلي چې په روزګان کې د یو چا 250 ماشومان دي او دوی هیڅ نوع کار او عاید نه لري. یعنې تاسو د 250 ماشومانو د یوې شپې د ډوډۍ سرشته کول فکر وکړئ څه دي؟ دا ماشومان سوی ته راځي دي، دا ماشومان د زده کړو څخه محروم دي، دا ماشومان د سالم چاپیریال څخه محروم دي. ځکه نو پکار ده چې د دې ترڅنګ چې د ماشوم د ژوند د اقتصاد لپاره توجه وشي، د کورنۍ د تنظیم لپاره دغسې پالیسي او سیاستونه جوړ شي چې هغه کورنۍ چې امکانات نه لري د ډېرو ماشومانو د زیږېدو مخنیوی وشي. متاسفانه اوس په افغانستان کې دغسې پالیسي نشته ده او دا د افغانانو لپاره خصوصا د ماشومانو لپاره په راتلونکي کې کېدای شي چې بدې پایلې ولري.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم بل معلومات به ورشو. د حمل خوست نراسره امین الله دی. امین الله د شپې له خوا چوکیداری کوي او د ورځې خوندي تزي. امین الله ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. ولا ته چې څوم ټولګي کې عمر دې څومره ده؟
مننه سلامونه تاسو ته د دې رادیو ټول اوریدونکو ته. زه په لسم ټولګي کې زده کړې کوم. عمر مې څه کم 14 کلن دی.
امین الله، څنګه چې موږ خبر شو تاسو شپې له خوا چوکیداری کوئ، کله چې د شپې له خوا کار کوئ ټول شپه ویخي، د ورځې ښوونځي کې بیا څنګه خوب نه درځي؟
دا چې زه ما سره راځي کې یو ملګری دا چې زه ختمان دومره کیږي یعنی خوب درځي، خو بیا هم چې د ورځې دومره ښوونځي کې چې د ښوونځي څخه راشو موږ دومره لږ ونته یا دمغه کوو یعنی ځنډه کوو یا خوب کوو. نو دا چې زه د ورځې مکتب او تعقیبوم کورسونه تعقیبوم د شپې مالی زه چوکیداری کوم. دا چې زما د کور اقتصاد مشکل دي، زه خپل د درسونو سره ډیر علاقه لرم خو بیا هم زه درسونه نه پرېږدم. تو چې زما باندې کومه ستونزه وي زه هم درسونه ته ادامه ورکوم.
امین الله، کورنۍ سرپرستی در تر غاړې ده او کورنۍ کې څو کسان یستې؟
دا چې کورنۍ کې موږ لس یولس نفره یو. دا چې زما خوندې دي، مور مې ده، دوه مې ورونه دي وړه دي، مانا پلار مې بوډا ده، هغه دې کار نه ده. نو زموږ مخکې هم وضعیت ډېر خراب و. مخکې مې پلار دا چې تعلیم نه لري هغه مخکې د لاس کاروبار کوه نه تیګې لړولې نور دیوړنه دي هغه هم د ملي مشکلات ما هم خپل یعنی دا چې دا سیم ما ته یو زمينه مې ته دا چې دی ورځ درسونه وایم او کورسونه تعقیبوم شپې چوکې دې کوم د زما لپاره ډېر د ویاړ خبره ده زه غواړم چې یو ښه مقام ته ځان لاس واچوم یعنی ښه مقام ترلاسه کړم زه دې خپل پلار او دې
امین الله تا یادونه وکړه چې کور کې خویندې ورونه هم لري د دې کورنۍ مشر ته یعنی خویندې ورونه کې مشر تاسو یاستئ
بله
مالې د کور مشر ته یعنی خویندې ورونه کې ټول نه مشر ته
او بالکل نه خویندې ما نه مشر نشته دي خو زه هم دا چې خویندې دې بیا کورونه نه دي دا چې زه د پلار مشر زوی یم یعنی د لمتا خویندې مشر نشته دي او نه شي کولای چې د کور نه پکا پر کې زه او کور نه پکا پر کوم اف پر درسونه مایا
په دې اړه مکراته وای دا چې خویندې تم باید رسیدګي او کې ورونه تم باید ته پام وکړي مور پلار مسولیت هم در ترغاړه دي څنګه د شپې چې کله ویده کیږي په دې فکر کې چې باید کم مسلک وای چې عاید ډېر اوسي پیسې دې په جیب کې اوسي خور او ورونه مسولیت واخلي
تکرار خبر
امین الله فکر کوم چې زموږ پاړي کې یو څه ستونزې د خلک د موقعیت تغییر ورکړي ته به وکولای شي چې زماغه په سم توګه باندې ووري بیرته به تاسو راوګرځم په دې اړه بیا چې څومره د مسؤلیت احساس تاسو سره وي او څومره تشویش در سره وي په دې اړه به روسله تاسو پوښتو سمې تاسو ته راځم اوس چې په کور باندې ناستې چیرته نزی یا وازې مغه د کور کارونه دي او خويند سره مصروفه ستاسو په کور کې اتمن نوري خويند بده می ورونه بده می د کورنۍ سرپرستی چاته ورتر غاړي دا کله چې تنه شي کولای لکه بهر وزي زکړی وکړي دا د څومره نو امید کوي چې تنه شي کولای خپل په خو ودرېږي ان مونږ
د کور سرپرستی څخه زیاتره مده پلار په لاس کې د زکړې پلار مګه د کور سرپرستی خو زه هم خور لرم او دوه ورونه یعنې دوه خویندې او دوه ورونه یو مونږ خو سرپرستي مې د پلار په لاس کښې ده کله چې زه نسم کولی له کورۍ باندې ځم ورونه مې کولی شي نوره لکڼ کولی شي نورې وړې نجونې کولی شي خو زه زیاتره د کمسرۍ احساس کوم هېڅ امید مې له دې دنیا نه بېخي ختم زه وایم چې زه باید دې دنیا کښې بېخي وایم خو کله کله وایم چې شاید په همدې کښې خیر ده شاید خدای راته په همدې کښې خیر راکړی نو ایما دا احساس مې ډېر بدې په دې وخت کښې زه کولی چې ایما ورونه کولی شي باندې وځي نور هلکان کولی شي چې باندې وځي نورې وړې نجونې کولی شي چې باندې وځي خو زه ولې نه شم وتلی مونږ مکتب ته اجازه نه لرو چې لاړ شو خو هلکان یې لري ولې هلکان په اسلام کښې ډېره اجازه لري نجونې هم هماغومره لري خو که چېرته طالبان ونه مني نو مونږ یې نه شو کولی سره وغږېږو
مننه سمه جان بیرته تر راګرځم ډاکټر صاحب که تاسې ته راشمه دغه احساس چې هلکان باید همیشه مسؤلیت احساس وکړي د ټولو بار ورتر غاړې وي دا ټول بارونه باید د کورنۍ هغه پورته کړي که هغه د کورنۍ مشر زوی وي یا داسې یو کس وي چې هغه په کور کې کار کوي کومرې هر څومره یې فرق نه کوي خو زیاتره وخت هلکانو ته دغه درون مسؤلیت ورتر غاړه یو بل طرف نجونې بیا دا چې نه شي کولی کار وکړي له کور نه ووځي زده کړې وکړي دوی همیشه د ناهیلۍ او محرومۍ احساس کوي دغه ډول حالتونه په روحي او رواني لحاظ که تیر شو راشو په ټولنه کې څومره عقدې زیږوي
په اوس کښې خو کومه پرېکړه چې سوې ده دا د 1999 کال د ماشوم د کنوانسیون د 22 مادې سره کاملا په اختلاف کښې پرېکړه ده دوه برخې یې دواړې د غندلو وړ دي او هیله ده چې د افغانستان اسلامي عمارت دې ته په جدي توګه باندې رسیدګي وکوي لومړی دا چې دا پرېکړه تبعیض دی جنسي تبعیض دی نجلۍ انجلۍ نه شي کولی ښوونځي ته ولاړ شي ولې ورور یې یا ځوان کولی شي هلک کولی شي دوم دا چې داسې یوه پرېکړه چې په هغه باندې په میلیونونو انسانان د خپل حق څخه هغه حق چې هم قرآن ورکړی دی هم د بشر حقوق ورکړی دی هم موږ په تاریخ کښې درلودلی دی د هغه څخه محرومېږي ځکه نو دا د ټولنې پر اقتصاد باندې چې د کورنۍ اقتصاد د ټولنې د اقتصاد بنسټ دی پر هغه باندې تاثیر کوي تاسو په متمدنو هېوادونو کښې حتی په دغه نږدې زموږ په ګاونډي هېوادونو هیوادونو کې وګوري چې د کورنۍ عاید راوړونکي د کور مشران دي. دا مشران که چیرې مور او پلار دي، دا مشران که خور ورور دي، او دا که نور څوک دي، د کورنۍ اقتصاد د دوی په کار باندې، د دوی په عاید باندې تقویه کېږي. بالاخره د کورنۍ لوړ عاید د ټولنې لپاره مالیه ورکوي، ټکس ورکوي، تر څو پورې چې ټولنه موږ متاسفانه چې دغه بخش هم فرج کړی دی. موږ د اوس دپاره په حقیقت کې د دوو درو نسلونو دپاره داسې فضا رامنځته کړې ده چې موږ به په هېواد کې ډوډۍ خواړه ډېر لرو، خو ډوډۍ پیدا کوونکي نفقه رسوونکي به کم لرو. امین الله یوه بېلګه ده. امین الله د ژوند مجبوریت دی چې دی د کورنۍ د یولسو نفرو. زه ورته چې عباس وایم، آفر دي په دغسې اولاد دی، خدای دې هر چا ته د امین الله غوندې اولاد ورته ورکړي. مګر دا مه هېروئ چې امین الله تر اتلس کلنۍ پورې د کار حق نه لري چې ورکوي. دی باید په افغانستان کې نه، بلکې هر ځای کې چې وي، دی باید د زده کړو لپاره هغه چاپېریال، هغه امکانات ولري چې متاسفانه دی نه لري. ځکه نو دغه اووه څلوېښت کلنې جګړې زموږ څخه نه یوازې دا چې نور امکانات اخیستي دي، بلکې زموږ په کورنیو کې د اقتصادي ستونزو تر منځ داسې ستونزې را زېږولي دي چې موږ نشو کولی چې بې له تبعیض څخه د ټولنې د کورنۍ ټولو غړو ته او یا د ټولنې ټولو غړو ته مساوي شرایط برابر کړو، تر څو چې هغوی په ټولنه کې منظم اقتصادی فعالیت ولري، تر څو چې وکولای شي هم خپله بسیاینه، هم د کورنۍ او هم د ټولنې بسیاینې ته مرسته وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. وربه شو شیر احمد ته. شیر احمد، که تاسو راته وایئ دغه کوم کار چې تاسو کوئ پلار سره ورونو سره، څومره ستونزمن دی او عاید څومره دی؟ یعنی د ورځې څو روپۍ ګټئ تاسو په دې کې؟
خپل د ورځې خپل مصرف پوره کوئ چې لاینې اوس چې موږ ګیس کار ته لاړ شو، مخامه پورې موږ د کور خرچه پوره کوئ شو، او کور ته دومره نفقه په ګټئ شو.
د مکتب درسونه بیا څه وخت کې وای؟ ځکه چې ټول ورځ کار کوي، ښوونځي ته ځي، کورسونو ته ځي، بیا شپې دومره وخت پیدا کولای شي چې ته درس وای؟
هو، چې موږ په هین ټیم کې مکتب ته لاړ شو، مینا بعد بیا لور څلور نیم بجې چې مکتب رخصت شي، دا کوم چې ما ته وخت وي چې مطالعه وکړم.
ستاسو په سن کې کسان لکه ټولګیوال دي، ستا هم سن کسان چې نږدې شپاړس کاله یا ولس کاله عمر لري، دوی ستا په څیر باندې کار کوي که نه؟ دوی هغه یوازې زده کړو ته وخت ورکړی دی، یعنی داسې کسان هم در سره شته چې هغوی کارونه کې یوازې زده کړو ته پام وي؟
ستا په څنګ کې موږ سره داسې نفر هم شته چې خالي مطالعه وکړي او پلار کاروبار جوړ وي، او داسې کسان هم شته چې نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب ته راځي او مطالعه کوي.
د کوم یو شمېر ډېر د هغوی چې پلارونه یې کاروبار یې ښه ده که هغوی چې ستاسې په څیر باندې کار باید وکړي؟
او دا چې ډېر څه چې موږ په شان کار وکړي، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ بیا مکتب ته ځي.
په دې اړه کړه ته وایي شیر احمد، کله چې ګوري کار کوي د ورځې له خوا نه، هم ښوونځی هم کار، د شپې له خوا بیا هم باید مطالعه وکړي، هم باید هغه خپل خوب پوره کړي، هیلې دې داسې درته ښکاري چې وبه کولی شي پوره به یې کړي، ورته به ورسېږي، او څه هیله لرې؟
انشاءالله زه هر وخت پوره کوشش کوم چې هیلې مې پوره شي، ځکه دا مونږ امید دی چې ښه کور وکړم او ښه درس ووایم.
غواړې څه کار شې آینده کې؟
غواړم چې یو ښه انجینر شم او ډاکټر شم، خو دا مې ارمان دی.
ډېره مننه په دې هیله چې تاسو وکولی شئ په آینده کې، کومه هیله چې لرئ غواړئ انجینر شئ، دې ته ورسیږئ. موږ هیله مند یو چې د شیر احمد په څیر باندې نور هم ماشومان کومې هیلې چې لري دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. کور دې ودان شیر احمد، له تاسو سره به خدای پاماني وکړو. نور ماشومان چې په تمه دي هغوی ته به بیا زنګونه ووهو. اسمیه جانې، له تا نه په وروستیو کې اورم چې ستا هیله څه ده که چېرته ښوونځي پرانستل شي، بېرته وکولی شي ښوونځي ته لاړه شي، غواړې څه کار شې آینده کې؟
زه خو غواړم چې کله ښوونځي بېرته شروع شي، خو غواړم چې په کابل ښار کې شروع کړم، خپل طب شل کړم، یا هم یم چه انجینر سم، یا هم یوه ښه معلمه سم.
ډېره زیاته مننه اسمیه جانې، ستاسو ټولو د هیلو د پوره کېدو، افغانستان ته د خدمت کولو په هیله یو. ډاکټر صاحب، دغه ډول هیلې خوبونه ماشومان په همدغه لومړیو کلونو کې چې کله ښوونځي ته ځي ویني، په اړه فکر کوي، او کله کله ځینې ماشومان تصمیمونه هم په دې برخه کې نیسي. په ماشومتوب کې د کورنۍ له خوا د ماشومانو هیلو ته پام کول، هغوی سره دغه خبرو ته غوږ نیول، او بالاخره هغوی ته اجازه ورکول چې خوښیږي د هغې انتخاب، څومره ضرور دی؟
په ټولو نړیوالو ټولنو کې هغه ستر شخصیتونه چې تاسو یې وینئ چې هغه په سیاست، اقتصاد، نورو برخو کې پرمختګونه کړي دي، د هغوی کورنۍ چاپیریال تل یو آزاد او د سالم محیط څخه برخوردار وي، ځکه نو ماشوم په حقیقت کې د شخصیت جوړونې پروسه د وکلنۍ څخه یا د ښوونځي د لومړي کال څخه شروع کوي، چې په دې کې دوه محیطه ډېر مهم دي، کورنۍ یا ټولنیز محیط او ښوونځی. دغه دواړه محیطه که ماشوم ته آماده سي، د افغانستان ماشومان الحمدلله تاسو وینئ په نوره نړۍ کې چې فوق العاده با استعداده دي، کولی سي هغه څه وکوي چې د نړۍ نور ماشومان یې کولی سي. یو څه چې دغه ستاسو په خبرونه کې غواړم اغلی سیال ته اشاره ولرم، هغه دا دي چې په افغانستان کې شرایط الحمدلله چې مثبت تغییر هم کړی دی. تاسو په پښتونخوا کې د یو ماشوم پر مخ باندې د سفیر خبره په یو مشاعره کې ولیدله چې څومره انسانانو ورته عکس العمل وښوولی، او هغه څوک چې دا کار یې کړی و هغه یې دې ته مجبور کړی چې بخښنه وغواړي بیا دا ونه کړي. تاسو دوه اونۍ مخکې په کندهار کې د یو ماشوم د سفیر خبره ولیدله چې هغه باندې عکس العمل څه وسول چې یوې موسسې د هغه دپاره د هغه د ټول ژوند د تحصیل سکالرشپ ورته ورکړی. دغه ستاسو نن خپرونه په حقیقت کې د دغه سي پروسې د ماشوم د حق د دفاع د پروسې یو برخه ده. پر موږ افغانانو باندې حق دی. زه سمیت دا په اطمینان سره وایم سم چې موږ هر افغان ستا د حق د غوښتنو دپاره د هر جابر او د هر مسؤول د ګریوان تر لاسه رسولو ته هڅه کړې ده. موږ په خپلو مصالحو باندې جرګګۍ ولاړلو، د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو سره مو ولیدله، دوی موږ ته وعده راکړې ده چې دوی به دا کار په ژر وخت کې کوي او د خپل مشر سره موږ مشر ته وړاندیزونه لېږلي دي. لا هم منتظر یو چې ورته خپله ورته ووایي چې ښاغلی شیخه، د قرآن عظیم الشان روی ته وګوره، ته د دې وطن مسؤول یې، تا داسې پرېکړه کړې ده چې په هغه باندې درې میلیونه خپل اولادونه شپه ورځ په ژړا کښې نه ولیدي. بنا زموږ مبارزه د دغې حق د ترلاسه کولو دپاره چې په حقیقت کې په رواني لحاظ باندې، په حقوقي لحاظ باندې د دوی دپاره د حق په توګه باندې منل سوی یو نورم دی، د دې دپاره به تلاش جریان لري. هیله ده چې په ډېر ژر کې موږ وکولی شو چې د خپلو لوڼو پر مخ باندې هم د ښوونځیو دروازې په افغانستان کې خلاصه کړو. افغان ماشوم همدغسې لکه د نړۍ بل ماشوم وکولی شي چې د ټولو هغو حقوقو څخه برخمن شي کوم چې خالق ذوالجلال دوی ته ورکړي دي او بشري او نړیوالو قوانینو دوی ته ورکړي.
ډاکټر صاحب، که په دې اړه ته ووایاست، اوس خو د طالبانو حکومت دغه بندیز پر افغان نجونو وضع کړی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي له اووم ټولګي پورته، شپږم ټولګي پورته. له دې سربیره په کورنیو کې یو توپیري چلند د هلک او نجلۍ ماشومې ترمنځ کیږي، دا څومره اغېز کوي د نجلۍ په روزنه کې او د هلک په روزنه کې؟
په قرآن عظیم الشان کې چې زه په تفصیل سره ولولم، څو ځایه د تبعیض په وړاندې باندې خالق الجلال مسلمان ته امر کړی دی چې دا کار دې نه کوي. حتی په ځینو مواردو کې لور ته، مور ته مقام ډېر لوړ شول سوی دی. کوم وخت چې تاسو په پنځه وخته لمانځه کې دعا کوئ، تاسو د خدای ذوالجلال ته هغه لومړنی نوم چې اخلي هغه مور ده. بناءً په کورنۍ کې زما په پلرونو باندې غږ دی چې تبعیض مه کوئ، او که ناز ورکوئ د ناز دپاره لومړنۍ لور ده، هغه څوک چې په راتلونکي کې مور ده، تا غوندې یو څوک زیږوي هغه روزي او ټولنې ته یې تقدیموي. بیا خصوصا دغسې تبعیضونه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې یوه نجلۍ په کور کې د محرومیت احساس کوي، دا وینه وي. په افغانستان کې البته چې باید وویل چې ډېر ترګراس راغلي دي. موږ د ځینو مسؤلینو سره چې ولیدله، د ښځو د مهر موضوع دوی مهار کړې ده، د ښځو په بدیو کې ورکول دوی مهار کړي دي، د ښځو لپاره هغه کردار چې په کلو کلیوالي سیمو کې دوی کړي دي. ولې زموږ په دوی باندې راځئ چې تاسو د ښځو دپاره ټول هغه حقوق چې نور اووه پنځوس اسلامي هیوادونه یې لري په هغوی کې ستنې، د هغوی دپاره اقدام وکوئ او ښځه د ټولنې مساوي حقوقه غړی وګڼئ. مساوي حقوقه په دې معنا نه چې پر دې ښځې باندې هم هغه بوج وي چې پر نارینه دي وي. دا طبیعي ده چې د ښځې او د نر ترمنځ توپیر شته دی، مګر هغه حقوق چې نری لري د زده کړې په عقله باندې، د کار په عقله باندې، په هغه کې هېڅ توپیر نشته دی، باید ورته ورکول شي او ژر ورته ورکول
شي. مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم ور به شو امین الله ته. امین الله، که ستاړي که وسمه وي، مخکې له تاسې زما پوښتنه دا وه چې د کورنۍ مسؤلیت تا ته په غاړه ده، ته ټولو لپاره ګټه کوي او د ټول کور نفقه باید ته برابره کړي، څومره د مسؤلیت احساس کوي، څومره فکر کوي چې په تا فشار ډېر زیات ده او ته باید هره ورځ ډېر کار وکړي؟
ډېره مننه دا که درته ووایم چې ډېر غټ مسؤلیت ده. دیولاسو کسو نه پکا غټل بیا هم زما تر حال مډیر نه دا ز کوشش کوم دې دې سره څنګه ز کوشش هم تکيبم چې ترڅو ز یو ځای ته ځانور سم اما که در توان چی مانا دیرا لکت زما خویند در سنو دیرا لکت لاری خو متاسفانا چو در جنرین جون مکتبون بندی نوزه کوشش کام چی رتلون کی زما در خواند و یعنی دی مور آفلار ارمانون از پخپلا پرکم پیوازی توگا و اگر دا چی زد کور مسئلیت پغاڑا لارم انشالا زو امید لرسنه ورو کوم زو پرتلون کی یو هم مقام تر رسیدم د مور او پلار د خواندر مننه وز په خپل پر کومه
او امین الله د شکل ته د خویند پاره فکر کی په دې اړه فکر کی چې تبایت وکولای شي دا غوی هلی پوره کړي یا د خور یو غختنوي یا د مور پلار یو غختنوي تل په دې فکر چې هغه ته کار وکړي کلم بیا د ځان پاره فکر کی چې مثلا ز څه غواړم په دې بیا کله فکر کړي
ول نه دا چې زه خپل کله درڅند زم ماته خپل خور یعنی خپل خوند دي مرته دريږي چې زم ماته لکه در سره مين لري او دا چې زه ډیره لکه در سره لرم متاسفانه چې زموږ دي اقتصادي مشکلات دي او زه بیا هم نو امید کیږم نه خپل کوشش کوم چې تر څو خپل کور ته نه پکم وګټم خپل درڅنه مو وایم دوام ورک خپل درڅنه ته
غواړم انده کې څه کار شي
زه غواړم پاینده کې یو انجینر شم ځکه چې ما پلار هم د انجینرۍ کړنه ډېر خوښول زه غواړم چې خپل پلار ورمنه پرکم تر څو زه یو انجینر شم
او امین الله په لرو پرتو ولایتونو کې لکه خوست غونډې ولایت کې خو دا لکه چې له 1500 نه ورپورته شي بیا کورنۍ ورته د واده غم خوري په دې خو در سره کورنۍ خبرې نه کوي
نه دا چې دی وړه خبرې خو ډېر شاته دي زه غواړم چې تاسو نو یو مقام ته ځان ورسوم بیا وګورم دا چې موږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او دا چې موږ د کور نه په کم تمه نشو پکولای نو دی وړه خبره خو بیا ډېر لري ده
ډېر مننه کور ودان په دې هیله چې ته وکولای شي باندې کې او تکړه انجینر شي افغانستان ته خدمت وکړي کور دی ودان چې راغلی او پروګرام کې در سره خبري وکړي تاسو به خدای په مانی وکړو زموږ بل میلما لکندهاره روحیت را سره وصل دی روحیت دیار لسکلند یو لده په پختو چې په څوم ټولګي کې ده روحیت ستړی مشه پروګرام ته درته وایي چې په څوم ټولګي کې
مننه سیاق او کی احساس او د همکاري ټیم څخه او هغه مشمان چې ما ژغه وري د هغه څخه د هغه هغه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما سیاق او کی ز د په ووم سی او مليف ټولګي کې ما د بنرسته اکاډمي
روهي ځانه کې دارته وي یوازې درس وايي او کنه په څنګه ورسره هغه د شوخ مشمان غندې لوبم ډیر کې او شوخیم ډیر کې
سیا فورکی قدر توه ما چې داس هم وخت کوم او لوبد هم در د وخت کوم کثیر موږ ډیر درس وای نو بیا پر موږ فشار زی نو نس کولای چې موږ درس وای نو لوبد هم وخت کوم او خپل کوم درس دی غد هم ډیر وخت کوم
کوم لوبد ډیر خوخیږي کوم لوبه خ کولای شي او په خوندې کې په کم مضمون کې ډیر تکړه
لوبي خو می د کرکټ لوبي سره ډیر علاقه لرم او په شونځي کې می د ټولو کتابو سره زیات علاقه ده او زیات علاقه لرم هغه د پښتو ژبې سره زیات علاقه لرم
روحي جان په دې اړه مرته وایې کور کې خويند لري ستا مشران کشران دي او ورونه در سره هم سن څوک شته
بلې و خور خو یو دنه لرم نور تر ما څلور دنه مشران ورنستا او درما یو کښنی خور دا یو کښنی ورور
مننه تاسو ته بیرته راګرځم نوري خوږی خبرې به دي هم واورو ډاکټر تاسو ته راځم دغه د مسولیت اخیستل په کورنۍ کې او کار کول کاغه الکانو ته وی کنجونه ته وی خو خو خزو کار کولای شو یا جنو کار کولای شو کورنۍ مسولیت بیا نارینه سره پورته کو اوس دغه ټول بار نارینه ته ورتر غاړه د پزنګړی توګه لکه مخکی امین الله ویلی شیر احمد ویلی شي دوی په داسې سن کې دي چې باید زده کړی وکړي خو دوی کار کوي دغه ماشومان څومره لزده کړو پاتې کیدلای شي او په فزیکی لحاظ په دوی څه تاثیر کولای شي
د ماشوم د پاره دا ډېر سمزمره ده چې د کورنۍ د دې پښتنې سره مخ دي چې آیا د دومره پیسې د ورځې د کار په جریان کې ګټلې دي چې د شپې خپل د کورنۍ د پاره د خوراک او د څښاک کفایت وکړي کنه دا پرشتنی تو گبندی د ماشوم پر روانی د ماشوم پر راتون کې باندې د د پرزدک رو باندې منفی تاثیر کوي. متاسفانه چې افغانستان د جګړو او بل اخره د دغه وروستي منفی کشمکشونو په نتیجه کې داسې یو هیواد دی چې هر وګړی متضرر شوی دی، خو د ټولنې دغسې بېنوا قشر لکه ماشومان لکه متقاعدین دا ډېر متضرر شوي دي. مګر یوه خبره چې زما دپاره ډېره هیله بښونکې وه، هغه دا وه چې په افغانستان کې نه د نجونو زده کړې درول شوي دي، نه د هلکانو زده کړې درول شوي دي، نه د عصري علومو دروازه چا تړلې ده. په کابل کې په نورو ښارونو کې چې موږ ورته ومولیدله، ماشومان په ټوله لیوالتیا سره کورسونو ته تلله، مستقل درسونه ویل، آنلاین مرستې یې ترلاسه کولې. بناءً دغه پروسه په حقیقت کې ولاړه نه ده، ولې دا چې دولت حکومت په دې کې منفي پرېکړه کړې ده د یو برخې په اړوند باندې. هیله ده چې په ډېر نږدې راتلونکي کې دا هیلې دغه ستونزه حل شي او ټول ماشومان د هغه سالم چاپېریال څښتنان شي چې دوی باید وي. اقتصادي ستونزې په افغانستان کې شته دي، مګر افغانستان داسې یو بډای هېواد دی چې کېدای شي په لس کاله کې موږ نور د ماشوم د کار دپاره اړتیا ونه لرو، په دې شرط باندې چې زموږ اقتصادي سیاست مثبت مخې ته ولاړ شي، لکه دا اوس دوی چې تر کار لاندې دي هغه وکارول شي. په ټوله نړۍ کې تاسو وینئ، موږ په اروپا کې بې بضاعته انسانانو ته مرستې ورکول کېږي، د ټولنې یوه برخه کار کوي، مالیه ورکوي، د ټولنې بې بضاعته ته هغه جملې څخه ماشومانو ته ورکوي. د ماشومانو د مرستې پروسه د تولد د ورځې څخه شروع کېږي. په افغانستان کې په کار ده چې نننی چارواکي دا فکر وکړي چې هغه قانون هغه ثروتونه چې خالق جلال موږ سره کړي دي، دا نه باید په نن عیش او عشرت باندې د چارواکو او یا د نورو مصرف شي. د راتلونکي نسلونو دپاره باید یو فنډ خلاص شي په هغه کې سرمایه ګذاري وشي چې په راتلونکي کې ماشوم د کار دپاره اړتیا ونه لري، بلکې د همدغې فوج څخه دوی ته معاش ورکول شي، حق یې ورته ورکول شي، تر څو چې دوی د سالمې روزنې په نتیجه کې بیا ټولنې ته بېرته هغه څه ورته ورکړي چې ده ترلاسه کړي دي. زه داسې څوک یمه چې د شهید داود خان په وخت کې نه بېسه ویلې ده، بیا د کابل پوهنتون ته راغلی یم. تاسو فکر وکړئ چې په دیارلس سوه درې پنځوس څلور پنځوس پنځه پنځوس کې زه د زراعت لیسې ته هلمند ته د خپل پلرني ولایت ختلمه چې تقریبا اته څلوېښت ساعته د موټر لاغله. زما د دواړو طرفونو د ترانسپورت مصرف د لارې مصرف نهه میاشتې ماته درې وخته ډوډۍ مفت اوسېدو ځای کتاب قلم حکومت راکولی. شهید داود خان دې روح شاد دی، هغه په خپله بودجه باندې دا کار کولی شي. که نن سالم اقتصادي سیاست رامخته شي، موږ دغه ماشومان ټول کولی شي چې سبت یې کور ته وایي چې ته چې کار ته اړتیا لرې څومره ګټې یې کامل الله د ورځې پنځه سوه ګټې حکومت کولی شي ده ته زر ورته ورکړي، ورته وایي چې دغه زر د ورځې در واخله، د کور نفقه دې وکوه، مګر خپل درس ته ورسه، مدرسې ته ورسه، زده کړه وکوه، کار مه کوه. بل کار په فزیکي لحاظ باندې د ماشومانو دپاره دردونکی دی، هغه ماشوم چې ډېر فزیکي کار نو کې چې ما لیدلې دي هغه پاین ده چې ما یو منظر دي دا وی روش د وجود په شکل باندې نه دي چې باید بنا ان سالم روزنه په سالم چاپیریال پر اړه لري. زه د دغه ماشومانو لکه روحي خبرې وکولې، آفرین ورته وایم، شاباس ورته وایم. ما د دې خبرو کې د حبیبي د رشاد د بیناوا د جهاني هغه ځغ واورېدلې چې دغه خلک په فراتون کې چې د هغو خلکو پر لار باندې ځي، د لغمان یو ماشوم به حتما لکه د الفت غوندې دغسې یو شخصیت ځینې جوړېږي، د خوست یو ماشوم به حتما د پوهاند روحي غوندې یو څوک ځینې جوړېږي، د یو بل محیط ماشوم به د بلخ محیط به د لکه د محمد بلخ بلخي غوندې داسې یو څوک جوړېږي. مګر د دې لپاره تر ټولو لوی مسؤلیت د کورنۍ او د حکومت دی. زموږ د حکومت په سیاستونو کې ځینې مثبت شیان شته دي، ولې هم ډېرې نیمګړتیاوې شته دي چې هغه ته باید په جدي توګه باندې توجه ورته وکړي. مهاجرتونه یو بل دغه دي. تاسو فکر وکوئ چې په کال کې درې لکه او دېرش زره ماشومان زندانونو ته لویږي، دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ یې مهاجرت کوي او یا دوی خپله مهاجرت ته مجبوره کېږي. په کال کې ډېره دردونکې ده. هغه نیسي استاذه دغه ښکلي خپرولې د لارې څخه یو سل پنځوس میلیونه نجونې په کال کې د جنسي تیری سره په نړۍ کې مخامخ کېږي، او دا تر ډېره پورې په هغه هېوادونو کې دي چې اقتصادي مجبوریتونه لري. درو اویا میلیونه ماشومان الکوان د دغسې حالت سره مخامخ کېږي. په افغانستان کې هم دا ناوړه پدیده شته ده. موږ ټپې نه باید ځینې پټې کړو. موږ د دې لپاره چې د دې سره وکړو پر دیني علماو موږ غږ دی، پر نننیو چارواکو چې اکثریت یې دیني علما دي غږ دی باندې چې د ماشوم د ژوند د توجه دپاره تاسې د اوس دپاره د دې راتلونکي لپاره او د ډیر لږ راتلونکي لپاره داسې پروګرامونه ولري د نړیوالې ټولنې څخه د افغان متخصصینو څخه مرسته وغواړي، تر څو چې افغان ماشوم نه یوازې دا چې ځان محتاج احساس نه کړي، ځان تهدید احساس نه کړي، ځان محروم احساس نه کړي او د فزیکي شکنجې سره مخامخ شي، بلکې داسې یو څوک چې په راتلونکي نوښت وکړي، دغه هیواد د سیالو هیوادونو په قطار کې ودروي. نن تاسو دلته ناست یاست، ولې شل کاله وروسته به دا ستاسو په ځای کې په مخې خپرونه کې یو بله افغانه میرمن ناست هغه به دا خپرونه په افغانستان کې نن یو څوک مسؤول دی، چارواکی دی، معلم دی، سبا همدغه زموږ اولادونه د راتلونکي د جوړولو دپاره دوی مسؤلیت لري، ځکه د دوی دپاره هغه څه چې د دوی پر موږ حق دی هغه باید ورته ورکړو، په دې باندې باید فکر وشي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. محکمه مې یادونه وکړه چې موږ ته ځینو زده کوونکو خپل پیغامونه او د ماشوم د نړیوالې ورځې مبارکیانې هم رالیږلي دي. وربشو د ملالۍ وزیرې پیغام به واورو چې دې موږ ته رالیږلی دي.
زمانم ملالۍ وزیر دې، د پلانم حاجی پر محمد خان وزیر دې، زغړم چې پاینده کې واخه او بایسیدا د ډاکټر رشم خپل هیواد ته د خدمت کولو وړو ګرځم. لکه څنګه چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، د افغانستان ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځ مبارکي وړاندې کوم. آیوشیر ورته ډالۍ وي، خړ ځمکه ورته برش کاری ویده شي، خړ ځمکه ورته برش کاری ویده شي. ماشومتوب هم څه بېغمه زندگی ده، ماشومتوب هم څه بېغمه زندگی ده.
دا د دریم ټولګي زده کوونکې ملالۍ وزیری و چې پیغام یې لننګرهار رالیږلی و. د شکریا جانې پیغام به هم واورو چې دوی یو ښکلی شعر خپل پلار ته هم ډالۍ کړی، فکر کوم د زده کړو په اړه باندې ده. دا به واورو، بیرته به راوګرځو.
زه شکریا ته پیر محمد زور زه غواړم په راتلونکي کې ډاکټر اشرم او خپل هیواد ته خدمت وکړم. لکه څرنګه چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، نو د افغانستان ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځې مبارکي وایم. زه غواړم چې یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. پلار زه ښوونځي ته ځم، غواړم ډاکټر اشرم، خلکو ته خدمت وکړم، هر څه ناخبر اشرم. پلار زه ښوونځي ته ځم، غواړم ډاکټر اشرم، خلکو ته خدمت وکړم، هر څه ناخبر اشرم. پلار زه ښوونځي کلی استادان دی، ډیری مهربانی دی، دل تا مور غندی ټول باندې ګرانی دی. ماتا آفرین وای، خدای وکړي رهبر آشم، خلکو ته خدمت وکړم، هر سنا خبر آشم. لار ز خونځي تزم، غواړم ډاکټر آشم، خلکو ته خدمت وکړم، هر سنا خبر آشم. لار ز خونځي ز اول نمره یما، شکر پختنه یما، قدر د مشرانو کوم، خدای چې درنا یما. زبا کتابونه کړم، نور به بهتر آشم، خلکو ته خدمت وکړم، هر سنا خبر آشم. لار ز خونځي تزم، غواړم ډاکټر آشم، خلکو ته خدمت مت وکړم، هر څه نا خبر آشم. پلار ز خونځي تل دې افغانستان ژوندی دی.
شکریا د دریم ټولګي زده کوونکي و چې موږ ته ښکلی نظم هم ویلی و، او ټولو ماشومانو ته د ماشومانو نړیواله ورځ مبارکي هم ورکړې وه. روحي جانه، که تاسې ته راشمه، تاسې داسې کوم ځانګړی استعداد لرئ یا داسې څه خاص دي چې خوښیږي یا د هغې په اړه مطالعه کوي بغیر د ښوونځیو د درسونو نه دي، یا لوبه دې که کوم یا داسې خوښیږي د هغې په اړه راته ووایه. مخکې د کرکټ یادونه وکړه، کرکټ باندې بیا پوهیږي؟
بله سیاه فرقی، تاسو د غواړی پاینده کیسه جوړ سی دغه لپاره مو پوښتنه وکړه. سیاه فرقی که درته ووایم چې زه اوس هم جورنالیست یم او پاینده هم غواړم چې جورنالیست یم. که تاسو لیدلی وي د ماشومان نړۍ خپرونه پر مخ وړم، اوس یې هم پر مخ وړم تر څو ماشومان ته ماشومان یو څه زده کړي، زما د خپرونې څخه یو څه ترلاسه کړي او تر څو خپل وطن ته خدمت وکړي. اوس هم زه جورنالیست یم، زما ورونه، زما پلار، هم ما هڅوي او هغه هم همدغه جرنالیزم کار کوي او ما هم هڅوي درزو غرس ما په جرنالیزم کې او خپل وطن او خپل هیواد خدمت وکړم.
ډېر بهي خسته مسلک د انتخاب کړې په خیر راشي دغه برخه ته. روحي جان په پروګرام کې دی عموما کوم ماشومان سره چې خبرې کوي ملمانه کوي پر کوم مسایل ور سره خبرې کوي او پروګرام دی څو ساعته وي څومره دوی سره په دې مسایلو باندې ته بوختي هغه ماشومان کیسی او مسایل مو په سره څرخي
سیافور کې زموږ د خبرونو سیستم خو همدغه ستي موږ مکتبو تورځو کومه ول موږ په همدغه خبرونه کې شپږ برخه لرو د ماشومان لپاره دا خبرونه خاص د ماشومان لپاره ټاکل شوې ده چې ماشومان د دې څخه یو هدف ترلاسه کړي او څه ترلاسه کړي. نو موږ د ماشومان لپاره شپږ برخې ورته لرو چې اوله برخه د افغانستان ملي سرود دی، دوهم برخه ترانې دي کوم شاګردان یا کومې خورکۍ چې ترانې لري هغه ولولي، او دریمه برخه د مرکو برخه ده چې موږ په هغه کې د مضمون اړوند پوښتنې کوو که مضمون دې خوښ وي په همدغه اړه پوښتنې کو په غواړه باندې کې څه درڅخه جوړ سي، او څلورم برخه دي چې د مقالې ولولي هغه که د مور پاره وي که د مکتب پاره وي که د شاګرد پاره وي مقالې ځینځي پوښتو، او پنځم برخه ده چې د لوبو برخه ده هغه که د شاګردانو کومه لوبه وي زما کومه لوبه وي هغه شاګردان سره سي، او شپږم د کارتون یا کیسې برخه ده موږ داسې کیسه راخستی دي چې موږ حتی هر کله کوشش کوو چې ماشومان دغه کیسو څخه ګټه واخلي ګټه ترلاسه کړي. دغه کیسې مرخصي چې پاغه کې پند پکښې کې وي یا هم چې دی او څه ترلاسه کړي او څه درنځده کې پیغامونه پکښې کې موږ دغه کیسې او څه ترجمه کړي دي تر څو دی یو شی ترزده کړي او پاندې کې
پر وطن ته خدمت وکړي. ډیر خسته کار کوي او په دې هیله چې تلام بریالی شي وکولای شي ته هیله چې لري هغه ته ورسیږي. ټارګیټ هدف دې څه دی؟ غواړي بل اخر کوم رسنۍ سره کار وکړي؟ کوم رسنۍ ډیره خوښیږي هغه چې افغانستان لپاره نشرات کوي یا بهر کې د کوم رسنۍ ډیره خوښیږي چې سره کار وکړي؟ بیا
سیافو کې که رښتیا درته وایم حتی زما پلار خو په ژوندونه راډیو ټلویزیون کې کار کوي، نو اول غواړم د هغه سره کار وکړم، بیا غواړم چې افغانستان انټرنیشنل یا هم ازادي راډیو سره کار وکړم.
په نړیوال رسنیو کې خو د کم یو ځان ته نه دی ټاکل چې هغه سره به کار کوي.
پاینده کې به ورته وټاکم، پاینده کې چې کله زه تر غو غټ سم پونځي ختمه کوم نو بیا به وټاکم چې کوم پونځي کوم یې رسنۍ سره کار وکړم.
ډېر زیاته مننه. وروستۍ خبرې به له تاسو نه وروسته واورو. ډاکټر صاحب که تاسو ته راشو، دغه ډول ماشومان چې په ماشومتوب کې استعدادونه سپړل کېږي، کورنۍ ورته وخت ورکوي، دوی ته زمینه برابروي، په آینده کې کېدای شي لوی لوی شخصیتونه ورنه جوړ شي، په دې برخه کې د کورنۍ پام څومره ضرور ده ماشومانو ته؟ بل ډاکټر صاحب ساسي اړیکې کې فکر کوم څه ستونزه ده.
زما فکر کوم مایک می قید شوی
مهرباني
وکړئ. او د ماشوم د لپاره د ماشوم د سالم روش لپاره لومړنۍ مدرسه لومړنۍ شونځي کورنۍ ده، مور او پلار او د کورنۍ نور مشران دي. د هغوی انزور د ماشوم په ذهن کې لکه پر سپین کاغذ باندې چې لومړنۍ لیکنه کوي دغه سپاتېږي. هغه کورنۍ چې ستر شخصیتونه وړاندې کړي دي په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې، هغوی معمولا هغه سالمې کورنۍ دي چې هلته تشدد کم دی، هلته د ماشوم دپاره قیودات کم دي. په افغانستان کې متاسفانه یوه عنعنوي پروسه ده پخوا څخه موجوده ده چې خصوصا په کلیوالي سیمو کې چې ماشوم ته په کمه سترګه باندې ګوري، په داسې حال کې چې د ماشوم ذهنیت د خپل سنوسال مطابق همدومره ستر دی لکه د لویو انسانانو دپاره. ځکه نو د مور و پلار د مشرانو دپاره بیا د ښوونځي دپاره د ماشوم دپاره د ټولو امکاناتو برابرول د ټولو مشروع ازادیو ورکول دغه رسم رواج باید په افغانستان کې ختم شي چې مشران خبرې کوي که ماشوم خبره وکول ورته وایي چې چپس ته خو ماشوم یې دغه حالت نه ماشوم باید د مجلس ماشوم باید د سینس مجلس پر د کورنۍ هغه سالم غړی وي مساوي حقوق غړی وي چې په خپل نظر څرګندولو باندې وکولای شي خپل ذهن ته انکشاف ورکړي اوس الحمدلله چې په افغانستان کې دغه حالت چې اوس مجبورو د رسنیو په مرسته باندې د دیارلس کلن روحي استعداد په حقیقت کې دغه څه دی چې د نننی عصر سره سم مخ ته ځي که ټول ماشومان دغسې یو محیط ولري کېدای شي چې د روحیت غوندې یو بل ماشوم هغه د انجینري فکر ولري استعداد ولري یو بل د ډاکټرۍ ولري ځکه نو دا پر موږ په لومړي قدم کې مشرانو باندې ده چې د ماشوم دپاره هغه سالم محیط رامنځته کړو چې د هغه د رشد دپاره اړین دی پر حکومت باندې بیا بیا غږ کوو چې د ماشوم د ملاتړ دپاره تاسو پروګرامونه ولرئ خوشبختانه چې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیر یو روحاني شخصیت یو مهربانه شخصیت دی موږ په خپل مجلس کې د ده مینه د ماشومانو سره د یو پلار په توګه د یو سپین ږیري په توګه باندې ولیدله موږ ده ته په خپل وړاندیزونو کې وویله چې د ښوونځیو د ماشومانو د ملاتړ دپاره نه یوازې دا چې نصاب ضرور دی ښه ښوونکي ضرور دي بلکې د هغوی د اقتصادي ملاتړ دپاره په ښوونځیو کې حتی د غذا د شروع کولو دپاره د دې دپاره چې ماشومان سالم راشي د دې دپاره باید فکر وسلي افغانستان اصلا غریب هیواد نه دی غریب ملک نه دی دا موږ جګړو بې اتفاقي غربت ته بیولي مګر موږ یو بډای هیواد یو باید د راتلونکي دپاره د ماشوم دپاره هغه څه ولرو چې نورو هیوادونو مثبتې تجربې موږ ته پرېږدي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان چې په پروګرام کې در سره ګډون وکړو روحي جانه د خبرونې یوه نیمه دقه پاتې ده تاسو ته برا شمه ساسې رستي خبرې هغه ماشومان ته چې کار کوي هغه ماشومان چې د کار تر څنګ زده کړې کوي او هغوی چې ساسې په تیر باندې دا فرصت لري چې زده کړو باندې ډیر تمرکز وکړي رستي خبرې دی ورته څه دي
بلې سیافور کې ما یو غوښتنه هم د معرف له کور څخه د افغانستان د دولت د معرف له کور څخه درلودله نو اول به دا هو ما ځکه خبره ډیره لنده ده ما د شو ماشوم او شاهکار ماشوم په حق له یو څو جملې لیکلې دي نو هغه به زه دغه ماشومان چې ما ژغ او هغه ته بي وایم تاسو دې څخه دي یو څه ترلاسه کړئ ش ماشوم او شاهکار ماشومانو د دې تربیه لکه مخکې چې ډاکټر سابو ول د دې تربیه له کورنۍ څخه روزنه یا هم مدرسې له کورنۍ څخه راپیلېږي د دې تربیه له کورنۍ څخه راپیلېږي تاسو ته به دا فرصت پیدا کړئ چې ولې دغه تربیه دغه روزنه ولې د کورنۍ څخه راپیلېږي ځکه د ماشوم د زیږون څخه وروسته والدین په دې مکلفه دي چې خپل ماشومان ته په ښه ډول روزنه او پالنه ورکړي د شهکار ماشوم ما ځینې صفتونه هم لیکلي دي
بله
چې شهکار ماشوم کوم صفتونه لري شهکار ماشوم عموما په خپل کم عمر کې د لوی لوی انسانانو لوی لوی کاروته د لوی لوی انسانانو کارونه کوي د لوی لوی مسؤلیتو ته متوجه کیږي شوم یا هم شهکار ماشوم په خپل ورځنی کارو کې ډیر زیات کارونه سرته رسوي لکه مکتب ویل مدرسه ویل سنټر ویل او په ځمکه کې د خپل پلار سره هم کوم کسب کار
کوي په بخښنه سره چې تاسو خبرې وقته کوم ځکه چې یوازې لس ثانی وخت لرو کور دی ودان په دې هله چې تکړه ژورنالیست شي له تاسو ډاکټر صاحب او ټول هغه کسانو چې پروګرام کې سره ګډون وکړ نه نړۍ مننه
پشان جانا بچر تینا سانخو مہر تمہیں پسڑ سانخو مہر تمہیں پسڑ او دبل وطن جانا نتل دیا جانا نرا شہاد گورا جانا نرا شہاد گورا
قبل تمسا تو افغان کی گزل منازم رورا زمان سرگ تورا ویسا شا قبل تمسا تو افغان کی گزل منازم رورا